سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغلې زفرشته صاحب حکم خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکمنستان کې یو نوی شارج د فیر کومار لیدې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخینن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلای دی. د قهار بلخی په وینا له ښاغلي صابر سره د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هیله څرګنده کړه چې د دوو خواوو اړیکې لا پراخې شي او د ټاپي د ګازو د نلیکې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات تورغونډۍ د ریل لارې په شمول پر سترو پروژو ژر کار پیل شي. په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک نړیوالو لوبو له پیلېدو سره هممهاله د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې میلیونونه افغان جونې او ښځې د زده کړو او سپورت په ګډون له ابتدایي حقوقو بې برخه شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د جولای په 26 پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې پر طالبانو غږ کړی چې دا ناوړه چلند او د ښځو پر لومړنیو حقوقو باندې لګول شوي محدودیتونه پای ته ورسوي. په پاریس کې د 2024 اولمپیک سیالۍ د جمعې په ورځ د جولای په 26 پرانستل شوې. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږ لوبغاړو ګډون کړی چې درې نجونې او درې نارینه دي. طالبانو د درې نجونو لوبغاړو په اړه ویلي چې دوی یې په رسمیت نه پیژني. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګ درې تنه مشکوک غړي نیول شوې دي. د بلجیم د عامه سرنوالۍ دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې دوی د یو تروریستي برید په پلانولو تورن دي. د بلجیم سرنوالۍ دا هم ویلي چې د هغو څلورو کسانو لړل چې د پنځشنبه په ورځ په دغه هیواد کې پر یو کور د چاپی پترس کې نیول شوی وو، درې یې د یو قاضي لخوا تر څیړنو وروسته خوشې شول. چارواکو ویلي چې دغه و کسان چې د بروکسل په یو مینه او همدارس په انتور لیخ او گیند خارونو کې نیول شوی په اصل کې د چچنیا اوسیدونکو دي. سارانوالان وایي داسې نښې نشته چې دغو کسانو د مخ کې یو مشخص هدف ټاکلی وي. د بلجیم سارانوالۍ د اولمپیک له لوبو سره د دغو کسانو د احتمالي تړاو په اړه رویټرز پوښتنو ته ځواب ونه ویلی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی تایید کړه چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په غوږ کې مرمۍ لګیدلې ده. د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې دا اعلان وکړ. د ترامپ د ټپي کېدو د علت په اړه متضاد راپورونه روښانه کوي. یو وسلوال په پنسلوانیا کې د انتخاباتي غونډې په ترڅ کې پر ډونالد ترامپ ډزې وکړې. د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون جمعه د جولای په 26 وروسته لدې په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې د اونۍ په پیل کې د ډایرکټر کریستوفر ری یو مبهم بیان خپور کړی و چې پر ټرمپ د ډزو په اړه یې شکونه راپورته کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته اشاره وویل چې امریکا له خپل خاورې څخه د ځینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د جولای په 26 د کورنی امنیت وزارت ته لیږلی، د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه 13 میاشتې ځنډولې او ویلي دي چې دا ځنډ لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالتونو کې د کار کولو حق لري. د امریکا ولسمشر په دغه یادښت کې لیکلي چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ له کبله د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. د یو خصوصي شرکت سره د افغانستان په 12 بندرونو کې د اسکنرونو د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون نن شنبه د 16 په یو خبر کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د اسانتیا د رئیس مولوي احمد ضیا خالد په قول ویلي چې د اسکنرونو بعد امنیت د لاک والی لپاره نصب شي. د نوموړي په وینا د دغه اسکنرونو په نصبېدو 113 میلیونه ډالر لګښت شوی دی. په راپور کې راغلي چې د اسکنرونو بعد تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام کلا، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، اقینی، ابو نصر، فراهی او شیرخان بندرونو کې نصب شي. د راپور له مخې د اسکنرونو د نصبولو پروژې کار به په 2 کلونو کې بشپړ شي او 2000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.90 وس په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړو او سپورت له حقونو بې برخې دي. په دې اړه بشپړ راپور او درسره وړاندې شریکوو. په داسې حال کې چې دا شپې ورځې بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکول کېږي، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا کډوالو ته د ځینو لازمو اقداماتو سپارښتنې کوي.
که بعضی خلک دلته خپل ویزه هم تمدید نشي کړلای او دوی صاحب دي شارپ وی وی دي شارپ او یونیچار وی او دوی کیس نمبر ولري، نو ان شاء الله تعالی چې څوک ورته مشکل نه پیدا کړي.
د هند د بهرانو یو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمېر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درمنن لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي.
د یو ګډ وډی تداوی سره اثر یو تر اوسه پورې چیرته دا د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي، دا به یو لوی کومک وسیږي د افغانستان خلکو سره.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم را سره شته. ملکیا مغاړم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم خراغلی د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړو او سپورت له حقونو بې برخې دي. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقوقو محدودیتونه لرې کړي. یو شمېر افغان ورزشکارې نجونې هم همدا خبره تاییدوي. د پاریس د اولمپیک لوبې پرون د جولای په 26مه د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې چې درین جونې دي. جزئیات یې د سنا کاکړ په دې راپور کې.
نږدې درې کاله کېږي چې له هر ډول لوبو ان یو شمېر له خپلو تمرینونو لیرې دي، خو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د خپلو درې حملارو له ګډون خوښې دي. وایي د افغانستان د میلیونونو نجونو به استازیتوب وکړي.
با وجود این همه محدودیت ها بازم از طبقه اوناس ما امروز شاهد این هستیم که در
ټول ستونزو سره سره موږ د شاهدان یو چې افغان نجونې هم د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې ګډون کوي او غواړي ویاړونه ترلاسه کړي. موږ ډېر خوښ یو او دوی ته د بریاوو هیله کوو چې نړیوالو ته وښيي که افغان نجونو ته فرصت ورکړل شي نو ویاړونه به خپل کړي.
در زنان افغانستان چانس بدهن و یا یک فرصت بتن اتمن هر یکشان افتخارهای پشت در پشت کسب میکنن.
دو جوجوتسو او ازادو سیالوی افغان لوبغاړي آرزو احمدی و د پارا اولمپیک د ویلچیر هندبال برخی لوبغاړي راهل نوري وای درې کاله کېږي چې په خپل هیواد کې له ورزشي فعالیتونو لیرې ده. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې نجونو ته په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ورزشي برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي.
دوی ته ډېر د بریالیتوب هیله لرم، انشاءالله چې په دې مسابقو کې ښه ولوبېږي او افغانستان لپاره یو ښه ویاړ ولري او دولت نه هم دغه توقع ده چې نور نجونو ته اجازه ورکړي خپل فعالیتونه وکړي.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان هم ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړې او سپورت له حقونو بې برخې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقونو محدودیتونه لرې کړي. پرون د جولای 26مه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې د درې افغان نجونو په ګډون پیل شوې چې د طالبانو حکومت له نږدې دریو کلونو په دغه هیواد کې پر افغان ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ لوبغاړو ته په تګ او ورزش کولو او د دوی په لوبو هم بندیز لګولی دی. کیمیا یوسفی او دوه خویندې یولدوس هاشمی او فریبا هاشمی به د پارا تکواندو او بایسکل چلونې په برخو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې په دغو سیالیو کې ولوبېږي. د طالبانو حکومت ویلي په دغو لوبو کې د افغان چونو ګډون په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم د دغو لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې کوم طالب چارواکي ته بلنه نه وه ورکړې. د نجونو د کرکټ د پخوانۍ ملي لوبډلې غړي رویا سمیم چې دا مهال په کاناډا کې د بیا په اوسنیو شرایطو کې له افغان ورزشکارو نجونو د نړۍ په ملاتړ ټینګار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کولی شي ډېر بدلونونه راولي. مثلا که جهان وغواړي کولی شي د یوه برخه نجونو ملاتړ وکړي، څو هغوی وکولی شي د افغانستان په استازیتوب هر ډول ورزش کې ګډون وکړي.
د یادونې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر پخوانیو لوبغاړو د سږ کال د مې میاشت په وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سي ته یو لیک استولی و او ورنې غوښتي وو چې په جلاوطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي، خو د دغې لوبډلې یوې غړي صوفی صفی یوسف زی ازادی رادیو ته ویلی چې تر اوسه دوی ته د دې لیک جواب نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی چې د سږ کال اولمپیک سیالۍ د اګست میاشتې تر 11مې دوام وکړي. په دې لوبو کې د ګډون کوونکو افغان ورزشکارانو یوازې یو کس د جودو په برخه کې له افغانستانه ورغلی دی. پاتې 15 تنه نور په بهر کې ژوند کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیاسلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو محدودیتونو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شول چې لویه برخه ورزشکاران هم پکې شامل وو.
پام دې موضوع به وغږیږو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پاریس د اولمپیک لوبو پرانیستونکو مراسمو کې د افغانستان د ملي بیرغ په رپولو خوښي څرګنده کړې ده. حامد کرزي نن پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي، دا د ډېر ویاړ ځای دی چې زموږ اتل انجونې د جلاوطنۍ له ژوند سره سره په خپلو هڅو د اولمپیک مشال په لاس کې اخلي. ښاغلي کرزي د اولمپیک په لوبو کې افغان لوبغاړو ته د بریاوو هیله کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په داسې حال کې چې داش په ورځ بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ورکول کیږي، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا کډوالو ته د ځینو لازمو اقداماتو سپارښتنې کړې دي. پاتې حال زموږ د همکار حدیث پردیس په دې مصاحبه کې واوري.
دغه دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې مونږ دلته راغلي یو. د مونږ د غټه ستونزه مو چې دا مونږ د اولادو درس او تعلیم ده، او بل مهم مشکل دا ده چې دغه مونږ افغانان چې دلته دي دلته امکانات د کار نشته. دغه دوه مشکل او دریم مشکل دی مونږ دغه د مونږ د ویزو مشکلات دي، د ویزو د تمدید مشکلات دي.
علمي صاحب د ویزو خبره مو کړه او د افغانانو د اوسېدو په دې وروستیو کې د افغانانو د نیولو یا د افغانانو په وړاندې د عملیاتو خبره کېږي. کلک دغه د ویزو پروسیجر تشریح کوي چې څوک د افغانستان ناراضي په کومه ویزه چې راضي څومره وخت کولای شي دلته پات شي، څومره وخت وروسته هغه باید تمدید کی.
د موږ دلته افغانان اکثرا ډیر چې راغلي دي په سیاحتي ویزو او په میډیکل ویزو باندې راغلي دي، یو کم تعداد په تجارتي او په سټوډنټ ویزو باندې راغلي دي. دغه سیاحتي ویزې چې دي د شپږو میاشتو لپاره دي، او میډیکل ویزې چې دي د درې میاشتو لپاره دي. سټې بدلته دي دوه میاشتې دي، سیاحتي ویزو هم دوه میاشتې ده او د میډیکل ویزو هم اکثرا دوه میاشتې. نو کله چې دا ویزې تکمیلېږي موږ باید یو میاشت تقریباً یعنی که څوک پوسی په سیستم باندې سیستم خاله څه مشکل په دې باره کې د مورد کې د کوم غټ مشکل وجود نه لري.
علمي صاحب، کچیرته د ویزو تمدید لپاره چې غوښتنه کیږي، دا ویزه څومره د وخت خبره مو کړه، څومره راوځي مطمئنه، مطلب چې یو څوک اپلای وکي ویزه اتمن راوځي، دا خبره کراته وکي. او دویمه مسله، د ځینی افغان کډوال دلته شکایت کوي چې مالی توان نه لري او نشي کولای، هغه ته نور څلارشته دي د په قانوني شکل دلته پاتې کېدو لپاره.
بعض خلک دلته خپل ویزه هم تمدید نشي کولای، او دوی صاحب دي شارپ وی وی دي شارپ او یونیچار وی، او دوی کیس نمبر ولري. نو ان شاء الله تعالی چې څوک ورته مشکل نه پیدا کی، پولیس هم ورته مشکل نه پیدا کی، که مشکل پیدا هم کاندي دغه دوه ورځې موږ د دوستان ماجرین لدی بی ابدانه یا د بی ولس نه بولی و، موږ چې ورغلو ته زنګ و دي شارپ وکیلان راغله، خپل ور سره مخ په زنګ ورته و، په ډیر خو وضعیت سره راغله، او هغه دي پولیسانو سره استدلال وکړ، دلیل یې ویل زاد د موږ سره راجستر سوی ماجرین دي، هغه ورونه چې راغلي وو او شاب په شهر کې ثبت ټول راخوسو، او هیڅ نو مشکل نه و، ټول په لوکورو ته راغله.
د افغان کډوالو شورا مشر میوان دالمی او چې زمونږ همکار حدیث پردی سره د ویزو د تمدیدو په اړه غږیدلی وو. د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان شوی. یو شمیر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې څخه هرکلی کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د هند سفارت او هغه شرکتونه چې د ویزې د بهیر چارې یې ترسره کولې غیر فعال دي، او دوی د ویزو اخیستلو لپاره کوم لارښود نه دي ترلاسه کړي. نور حال د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
یو شمیر افغان ناروغان خوښ دي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکول بیا پیل شوي دي. نږدې درې کاله وړاندې وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه بیا ځلې واکمنۍ ترلاسه کړه، هند په کابل کې خپل سفارت وتړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته یې د ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړي، خو دای ونه ویل چې څنګه او له کومې ویب پاڼې څخه په استفادې افغانان کولی شي د ویزې غوښتنه وکړي. د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د خپلې لور د درملنې لپاره هند ته تلله او د طالبانو له بیا واکمنېدو او د هند ویزې له بندېدو وروسته ستونزو سره مخ شوې.
ما هغه ډاکټر سره چې واډی کنیولا د انټرنیټ تلاره نه حقيبه ماینات ورته ولیکله، او ماینات دلته امکانات نه و چې ماینات منګه تر سره کو، او کومه دوا به چې ورته ولیکله د هغه دوا تر لاسه کول هم په افغانستان کې ممکن نه و، او منګه ډیر مشکلات سره مخامخ و. بل اخره د یو ګډ وډی تدوی سره سار یو تر اوسه پورې چې ته دا مشکل حل شي او د هند ویزه د افغانانو لپاره آزاد شي، دا به یو لوی کومک
په افغانستان کې د روغتیا اسانتیاو د نشټوالي له امله یو شمېر افغانان د درملنې لپاره پاکستان، ایران او هند ته ځي. خو تېره اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د تورخم پوله د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې ویزې هم لري. د هرات اوسېدونکي ازیتا له ډېرې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ د یو غړي د درملنې لپاره د هند ویزې ته انتظار باسي او اوس د دې خبر په اورېدو ډېره خوشحاله ده.
پدر خود مریض هستن، تکلیف شوش دارن، نفس تنگی برای نو پیدا شده و داخل
پلر می دست گونه روخی او سالن دیلری پا افغانستان که درملنه و نشوه و باید لحواده به هر یه درملنه وشی او لحن سخبل خواه حواد نشته. واس چه دا خبر خبور شی هیله لرو دویزی بهیر هم و بایل شی سو پلر او مور هند تا در درملنه لپاره بوزم
از مریضی که دارن رنج میکنن بتونیم به اونا ویزا بگیریم، به اونا بیاریم به کشور ان و تدوی اینا شروع بکنیم.
د تېر جمهوري نظام پر مهال د هند ویزو د ترلاسه کولو بهیر ډېره برخه د شهیر په نوم د یو شرکت له لارې ترسره کېده چې له تېرو درېو کلونو راهیسې فعال نه دی. اوس د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته هند اعلان وکړ چې افغانان کولی شي د الکترونیکي ویزو غوښتنه وکړي، خو له څه مودې په تېرېدو سره دا ویزې هم پر افغانانو بندې شوې. په تېرو درېو کلونو کې د ناروغانو سربېره د سلګونو افغان محصلینو زده کړې د ویزو د نشتوالي له امله په ټپه درېدلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوس په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې د غزې د جګړې د پای ته رسیدو په سر د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلاف پر خپل حال پاتې دی، اسرائیل د خان سیونس له اوسیدونکو غوښتي چې له دې سیمې ووزي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي چې په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې سیمې ته پناه وړي. پاتې حال د عصمت ساروان په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې د غزې په جنوبي سیمو کې د خان یونس په سیمه کې له میشتو فلسطینیانو څخه غوښتي چې په موقتي ډول د الموسا خوندي سیمې ته کډه شي. په دې بیان کې چې اسرائیلي پوځ د شنبه خبر کړی، د دې خبرداري دلیل په سیمه کې پوځي عملیات بلل شوی دی. د اسرائیل پوځ د جمعې په ورځ په خان یونس کې له فلسطینی وسلوالو سره د سختې نښتې او د حماس د سخت دریځې ډلې د تونلونو د ویجاړولو اعلان وکړ. په غزه کې له جګړې نږدې نه نیمې میاشتې وزي. دا جګړه د تېر کال د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل د حماس ډلې له ناڅاپي بریده وروسته پیل شوه. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه دغه ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ د جمعې په ورځ د هغو کوچنیو ملیشو د وړو ډلو په لټه کې چې په هوانونو اسرائیلي پوځیان په نښه کوي څو تونلونه او نورې اډې ویجاړې کړې. ویل شوي چې د خان یونس د خالي کولو لپاره د اسرائیلي پوځ خبرداری د دغو شخړو د دوام په لټ کې دی. د اسرائیل پوځ د شنبه په ورځ وویل چې د خان یونس د تشولو ژغې د مختلفو رسنیو له لارې خلکو ته رسولی تر څو ملکي خلکو ته خطر کم کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو سازمانونه اسرائیل په جګړه کې د نامتناسب ځواک په کارولو تورنوي. دا هغه تور دی چې اسرائیل یې ردوي. تر دې مخکې هم یو شمېر ملکی وګړي چې خوندي کمپونو ته تللي وو د اسرایلي پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې ته پناه وړي. اسرائیل هم پر افراطي ډله حماس تور پوری کوي چې ملکی وګړي له خطر سره مخامخوي او په ګڼ میشتو سیمو، ښوونځیو او روغتونونو کې فعالیت کوي. حماس ډله بیا دا تور ردوي. اسرائیلی چارواکي اټکل کوي چې دوی د حماس یا اسلامي جهاد شاوخوا 4000 وسلوال وژلي یا نیولې دي. د جګړې په پیل کې د دوی شمیر تر 25000 ډیر اټکل شوی وو. دو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس چې د جمهوری ریاست احتمالي کاندیده ده، دواړو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وکتل او له هغه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربن موافقه وکوي. د جګړې د پای ته رسولو او د شاوخوا 115 اسرائیلي او بهرنیو یرغملو د خوشي کولو لپاره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د اسرائیلي او حماس چارواکو بیانونه ښیي چې د دواړو خواوو ترمنځ جدي اختلافات پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره او موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړي دا کوي چې هغه بې ګناه وو او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی. یو شمېر ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی چې د ګلاب شاه په نوم یو افغان کډوال د ایران حکومت لخوا د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی دی. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
اکبر چې تازه وراره په ایران کې د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی د خپل وراره د بیګناهۍ او بیوسۍ کیسه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ګلاب شاه په خورا بیرحمۍ په دې پلمه چې واکې د مخدره توکو په قاچاق کې لاس درلود اعدام شوی دی. د ښاغلي اکبر په خبره تیرونه ایرانی چارواکو دوی ته له خپل وراره سره د کتو په اړه خبر ورکړ، خو چې دوی کله د بوشهر زندان ته ورغلل هغوی مړی ور وسپاره.
د ښاغلي اکبر د معلوماتو له مخې ګلاب شاه د رحمان زوی د فراه ولایت د قلعه زمان د کلي اوسیدونکی و چې 15 اولادونه او یوه میرمن ترې پاتې شوه. وړاندې یو شمېر ایرانی رسنیو د ګلاب شاه د اعدام په اړه راپورونه خپاره کړي وو. په ایرانی رسنیو کې د ګلاب شاه د اعدام لامل د مخدره توکو قاچاق بلل شوی وو. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې تر دې دمه څومره افغانان په ایران کې اعدام شوي، خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 290 تنه اعدام شوي دي. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې شاوخوا 2000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان له دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د دې رسنیو پر راپورونو کې راغلي چې ایران کې سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې ډیری د مخدره موادو پر اړوند جرمونو محکوم وو. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه ادعا کوي چې د ایران حکومت په ظالمانه ډول یو شمېر افغانان په دغه هیواد کې له دې پرته چې د جرمونو په اړه یې پوره وضاحت وړاندې کړي اعداموي. د دغه ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په ایران کې د افغانانو اعدام به صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملی کیږي. متاسفانه په ایران کې د اعدام په باره کې قوانین ډیر ظالمانه او غیر انسانی ده.
په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د ستونزو په دوام دلته میشت یو شمېر کډوال همدا کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. په ایران کې میشت کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ افغانانو توقع دغه ولا لکه دغه انتخابات را نیول او د موږ افغانانو توقع دغه ول چې ان شاء الله دغه نوی رئیس جمهور د ایران ته انشي او د افغانانو لپاره کوم لازمي اقدامات واخلي او د افغانانو لپاره یو څه کار وکړي، مثلا افغانانو ته یو څه مدرک ورکړي او یو څه د کاروبار زمینه ورته برابره شي، همدغه هلته له مشکلاتو ښکاره وځي. ولې نه، متاسفانه چې برعکس وشول دغه کارونه.
د طالبانو حکومت مخکې له ایراني چارواکو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه مخکې هم ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو په ایران کې میشت افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې دلته له افغانانو سره نامناسب چلند ته په کتو ښکاري چې د ایران حکومت دا ډول رپورټونه جدي نه نیسي او د دوی پر وړاندې په پالیسۍ کې مثبت تغییر نه دی راغلی.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وس کولای شي د ویډیوي راپورونو لپاره زمونږه فیسبوک پانی او انستاګرام پانی ته هم ورشي او سرور کار کوي. یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وایي د هلک له کورنۍ د ولور په نوم په لسګونو څاروي، نغد پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې عمل یې ډېر نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی دا هم وایي چې د لوړ ولور نه ورکولو له امله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر زره خپلوي په دښمني هم بدله شوې ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کول وسنه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژده نشوي خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم حیران یم چې دا شیانه زه څنګه پوره کوم.
اته ویشت کلنې مریم هم چې د امنیتي ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپلې سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوي او پلار یې لزوم یو سلو پنځوس وزي، شپږ غواګانې، څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی یې د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلي او خپلوانو کې په لسګونه پیغلي او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوي اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لک روپۍ اخلي او 2 لک نه اضافه مهر نشته. نو په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړ هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته راوغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې قانون خپل لی تړون لري او عامیان بیا خپل لري او همداسې کام دی شو وایګل او دغه وایګل او دې علاقو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم مهرونه شته.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنیانې یو منبع د فساد همدغه
دی ولور زیاتوالی و دا سی پیخی هم مونگ لرو پا یو جنه بنده تقریبا سلویخ کسان مر شوی دی اغا جلای وسم گرد یا خلق دا خبر لاند پرود دی
دا یدوانی دا چی یوازی پا نورستان ولایت که نه بلکه دا ولور دود چی دیره ای ناور بولی دا افغانستان دا اکثر ولایتونو پا زنیسی مو که شته دی چی وقت پا وقت پیغلو زوانانو دا خزو بشری حقونو او